این وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
د افغانستان اجرای رئیس د ترکیه د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او اياد مدني ورته ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي دوی به لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې امانه مرزای راته لارښوونه کوي. د ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. ملالۍ بشیر نړیوال خبرونه اوروي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به دا واړو چې د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله چې نوم یې د احمد جنتی ټاکلی، او همداراز دا به واړو چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشې پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې کړې وې.
بلې، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخ کی د افغانستان کورنی خبرونه له ناجی صافی څخه اورو.
جمهوری ریاست له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځیونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د سړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی سړنې پای ته رسیدلې، او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرسته تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځیونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل: دوی په هغه ځای کې چې پټنځای موجود دی، هلته چې تروریستي فعالیتونه کیږي او پلان جوړیږي، باید ورسره مبارزه وشي. او له پاکستان څخه هم زموږ غوښتنه همدغه ده. کومې ډلې چې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه پلانوي، په وړاندې باید اقدام وشي. دا خبرې ورسته له هغه مطرح کیږي چې د شنبه په ورځ د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. تر دې وړاندې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د امریکا متحده ایالاتو لخوا په پاکستان کې هدف وګرځول شو، او له هغه ورسته د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر مړینه هم په پاکستان کې تایید شوه. بلورته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غوړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو لاس سره ځان وژغوري.
زه دلته د افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژنې دم تړي دم او ستاسو پیسې مخلي. خدای له حضور راشه د افغانستان ملت سره کې نه صلح وکړي.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړی چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ځکه وژل چې په افغانستان کې د سولې مخالف و. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د سړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی سړنې پای ته رسیدلې، او خپل طرحې رسمن ولسمشر ته سپارلې. د دې کمیسون غړي او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن خبرلانو ته وویل چې دوی داسې یوې پریکړې ته رسیدلې چې د معترضو کسانو غوښتنې به پوره شي. له بلې خوا جمهوري ریاست وایي چې د کمیسون د مندونو په اړه څېړنې روانې دي، او ممکن نن شپه د دغو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پرختي ادارې یا یو ان ډی پی ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په دې اړه غونډې ته وویل چې دا پروژه د افغانستان د پایداره پرختي اهدافو څخه ملاتړ کوي.
دا د دې لپاره دی چې وزارت اقتصاد وتوانېږي دا د اقتصاد څه پرمختګ چې کیږي یا کوم اهداف چې عملي کیږي د افغانستان په نورو سکتورونو کې اطمینان حاصل کړي چې دا اهداف تطبیق شوی دی.
افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه مکلف دی چې پایداره پرختی اهدافو ته کار وکړي او د هغې د تطبیق کلنی راپورونه له ډیپلوماتیکو لارو هغې سازمان ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له مرلې بشیر څخه اورئ.
د ایران مجلس خبرگان د ایران د پیاوړي ادارې د مشیر لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلې دی. مجلس خبرگان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړیو په یو 500 مثبت رایو سره نن جنتی وټاکه. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرود یوشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغه دندې لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه کاندید کړي. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشري هم کوي. دغه شورای انتخاب سوی نه ده، خو د اساسي قانون له مخې جوړه سوی د څار اداره د چید په اسمبلی او پارلماني انتخاباتو کې له برخه اخیستو څخه سلګونو اصلاح غوښتونکي نامناسبه ګڼلي دي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحانی مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب او باسیا او لویدیت سره اړیکې سمې کړي. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون ورسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکی فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافر وړونکو ملکی الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکی الوتکو د رادار سیستم د هغو د موندلو توان لریاو. پر دې سربیره د ملکی الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتلې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا په سیمه ییز چارواکو ته د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړي. روسیې چارواکو ویل دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. عراقي ځواکونه په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک شارت نږدې ګڼ شمیر سیمې نیولې دي. د عراق پوځي چارواکو پرون ویل امنیتي ځواکونه د فلوجه لویدیځ اړخته پر ګارما، شهابي او السجار سیمو څو ساعته وروسته له هغه ولکټینګ کړ چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د عملیاتو پیل اعلان کړ. ابادی په داسې حال کې چې پوځي جامع په تنوي وویل دا پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته یې کړه چې د ملکی وګړو د ژوند مسؤلیت به د ځان لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. عبادی وویل چې د ملکی وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دالیز د هغو ملکیانو لپاره رامنځته سوی چې له دې ښار څخه ووځي. اوکران وایي د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 9 سرتیر وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت شورا رئیس الکساندر تورخینوف نن وویل چې دا په سیمه کې سش کال په یوه ورځ د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر دی. د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسیې ملاتړ لرونکي جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې له 2014 کال راهیسې 9300 کسان وژل شوي دي. د 2015 کال د فبروري میاشتې د یوې موافقې له کبله په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو خال نشته دوام لري. دا موافقه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب وسوه. دا وو د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د یو شمیر شارونو د هوا حالت له سباون کاکړ څخه اورو.
دا هم د افغانستان د څوستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان شینوي د تودوخې لوړ درجه 9.8 ټلس، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 8.8 ټلس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.8 ټلس، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.8 ټلس، او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 8.8 شل.
دا ساتي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. عبدالله په ترکیه کې د اسلامي هیوادو د سازمان له مشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر ژغیدلې. د اجرایي رئیس مرستیال وایي چې یاد مدني ویلي
وسوال دې تر دې وروسته هم د خلکو په ځد جماعت په اړه مور کوي، په دغه صورت کې به دوی په واضح موقف اعلان وکړي. دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بدل کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې هڅې به اوس ګړندۍ شي. یو شمیر سیاسي کتونکي هم دا خبره تاییدوي.
د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې.
د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د مخالفه وسلوالو پر ضد د ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
د هند هیواد لکه سي وعده راکړې ده ممکن د سي افغانستان ته چورلکه کومک وکړي.
په دې یو ساعت خبری مجله کې مو د دې موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې دا مسله چیړلې چې چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي. یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو له رواني خبری مجلې اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې خبرې کېدای شي د طالبانو لپاره هم یو مثال شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د سولې علي شورا وایي د جګړې دوام نور د حل لار نه ده او طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر اختر محمد منصور وژنه به له دغې ډلې سره د سولې خبرې یو څه مخته یوسي. ما برداشت دا دی چې د سولې له پروسې سره د ښاغلي حکمتیار د یوځای کېدو تجربې ته په کتو شاید د سولې بهیر یو څه ګړندی سي. دا به د هغوی لپاره هم یو مثال سي. د په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره تفاهم ته رسېدلی او تمه کېږي د دواړو لورو د مشرانو تر ملاحظاتو وروسته د سولې وروستۍ موافقه لاسلیک سي. خود ملا اختر محمد منصور ډلی بیا له دې مخکې له افغان حکومت سره د سولې خبرې عملا رد او د جګړې د دوام خبرې کړې وه. اوس چې ملا منصور د تیر شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو نو د سولې د بهیر په اړه بیلابیلې وړاندوینې کېږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهم ګام دی او په افغانستان کې د بهرني ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې دا پېښه به د سولې بهیر ګړندی کړي. د کورونی چار وزارت منصور په افغانستان کې د جګړې محرک بللی او دفاع وزارت بیا ویلی و چې د نوموړي وژنه شاید د لنډ مهال لپاره په افغانستان کې جګړه تیزه کړي. د پاکستان د بهرنی چار وزارت بیا وایي چې دا پېښه شاید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هڅې زیانمنې کړي. خو د چارو کارپوه عبدالله وحیدار هم وایي که له یوې خوا د ملا منصور وژنه د طالبانو پر مورال منفي اغیزه لري نو بل لور ته به له حکومت سره د حکمتیار د ډلې د سولې موضوع دوی ته امیدواري وربخښي او دا په ټوله کې د سولې د بهیر په ګټه ده.
د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې. د ما په فکر د دې وژنه د افغانستان د سولې پروسه کې نور هم تفصیلات زیاتوي.
ښاغلی وحیدر په ورته وخت کې د طالبانو په منځ کې د رهبرۍ نه موجودیت د سولې د خبر په وړاندې د یو خنډ په توګه یادوي. د چارو بل کتونکی حاجي سید داود بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې موضوع نړیوال اړخ لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره لومړی باید امریکا او پاکستان یو تفاهم ته ورسیږي تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر شي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې د ملا اختر محمد منصور له وژلو سره به د سولې هڅې په افغانستان کې تیز شي. بل لور ته د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د بشري مرستو د سرمشیزي ترڅنګ د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال اياد مدني سره نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. له عبدالله سره په دې سفر کې د هغه مرستیال ویان جاوید فیصل هم ترکیه ته تللی دی. د ښاغلي فیصل څخه مې په ټلیفون د دې خبرو د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
د هغو بحث دا و چې له وسلوالو ډلو او ښکېلو خواوو سره به پر دې باندې کار کوي چې د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. مشخصا وسلوالو ډلې چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه بوختې دي له هغوی سره به غږېږي تر څو ورته ووایي چې افغانستان کې جنګ مشروع جنګ نه دی، اسلامي جنګ نه دی او دا د ټولو اسلامي احکامو پر خلاف دی. هغوی له خپل اړخه د هر راز همکارۍ ډاډ راکړ. وی ویل چې په دې برخه کې به د وسلوالو ډلو تر څنګ د سیمې له هیوادونو او نورو ښکېلو سړیو او کړیو سره هم خبرې کوي.
د اسلامي هیوادو سکرتر جنرال ونه ویل چې دغه پروګرام چې د سیمې له هیوادو سره به خبرې کوي او یا به د افغانستان دننه وسلوال سولې ته هڅوي، کله به دا پروګرام پیلوي او کله به دا خبرې کوي.
د دې په اړه باندې بحث وې دي او وضاحتونه موجود و. ما موږ منتظر کیږو چې اول ځل دا ملاقاتونه وسی ناشته وسی او وروسته جزئیات خبره شي. اما په دې ارتباط هغوی لومړی ناشته به تر راتلونکو لسو ورځو پورې سرسره کړي.
فیصل صاحب، د اسلامي سازمان له سکرتر جنرال سره چې کله د سولې په باره کې خبرې وشوې، هغه څه ژمنه وکړه چې کچیرته له طالبانو سره د سولې خبرې مخته ولاړ نشي او یا د افغانستان د دولت له مخالفو وسلوالو سره، دوی به څه کوي؟
هغوی وویل چې له وسلوالو ډلو سره به پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت د سولې پیغام طلبۍ کوي، اما که وسلوالو ډلې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایات ته ادامه ورکوي، په دغه صورت کې به دوی د وسلوالو مشخصه طالبانو پر ضد باندې له خپل ادرس څخه واضح موقف اعلانوي. دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کېږي.
د اسلامي سازمان سکرتر جنرال او یا د دوی سازمان تر اوسه پورې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او کنه تر دې وروسته به یې کوي؟
دوی سازمان مخکې هم د افغانستان د حکومت د سولې راین راټول کړی دی، په دې برخه کې تر خپل واسا او د تر مسؤلیت پورې همکاري کړې ده. د سولې په اعتبار مخکې هم تماسونه نیول شوي دي او پر عین موضوع بحث شوی دی. نن یوه مسله ډېره واضحه هغوی وویل چې طالبان باید سوله وکړي، که سوله نه کوي د همجان کې دمه ورکوي، بنا د اسلامي همکاري سازمان به په مخالفت کې درېږي او د هغوی په وړاندې به خپل موقف په عامه توګه باندې اعلانوي.
تاسو چې دوی مخکې هم تماسونه نیولې دي، د هغو تماسونو په ارتباط باندې د اسلامي سازمان سکرتر جنرال څه ونه ویل چې آیا طالبان او نور وسلوال سولې ته میلان لري او کنه دوی به پر جګړې ټینګار وکړي؟
مخکې د سولې په ارتباط باندې هغوی بحثونه درلودل، د سولې په ارتباط خبر نه شوی دی او په هغو تماسونو کې چې مخکې نیول شوي دي د سولې د خبرو لپاره د یو تعداد سړیو او کړیو تمایل موجود و. اما دا تمایل هغه وخت نتیجه ورکوي، هغه وخت موږ ته امیدوار یو چې بالاخره د خلکو پر ضد باندې تروریستي حمله وحشي بدونه پای ته ورسیږي.
له شغل فیصل څخه په مننه تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته تقریبا شپږ دقیقې وروسته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ.
خبری صاف له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ناتو وی ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لار کې خند وو. ورته څرګندونه تر دې مخکې امریکایي لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو هم کړې وې. په دې اړه یو تفصیلي راپور له نوریاس نوري څخه ورو او بیا به مو له دې خبر کړو چې په کوټه کې شاینن طالبان په خپل منځ کې غونډه وکړي او خپل نوې مشر وټاکي. په هغه اړه وړاندې معلومات درکوو اوس راځو د نوریاس نوري راپور ته.
ناتو وای ملا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي پر مختګ مخډب کړي و. د خبره د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ملا منصور د وژلو په اړه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې کړي او وای د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړي چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړۍ حملې ترسره کړي او هم امریکایي او د ناتو نور ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو تر منځ خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر براک اوباما په ګډون یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو کړي وې. په دې سلسله کې پرون د پنتاګون ویان جف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه پنهخه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړی و چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې یو بل امریکایي چارواکي چې نومینه دی خودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړه او ویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړی و. د پنتاګون ویان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر ملا منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره وویل چې دغه هوایی برید امریکا د هغو پوځي مقرراتو پر اساس کړی چې پوځ یې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې دی معلومات لري دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. له دې مخکې امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د تروریزم ضد ستراتیژي په چوکاټ کې چې تر ډیره د پاکستان د وزیرستان سیمې په نښه شوي کړي وو. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللی او د اعتراض په ډول یې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر اظهار کړی و. د رویترز په وینا پاکستاني چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولی شي د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي. رویترز دغه راز د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو یو لس کسیزه شورا ټاکل شوې چې د منصور د وژل کېدو په اړه چې هغه په څه ډول د امریکا بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی وو څېړنه وکړي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې منصور له ایرانه د پاکستان خاورې ته ننوتی و چې دغه برید پرې وشو. ویل شوي چې هغه په ایران کې د طالبانو له نویو پرانستل شوو دفترونو څخه لیدنه کوله او له دې مخکې هم څو ځلې هغه هیواد ته تللی و، خو ایران بیا دغه ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د طالبانو د کوټې د شورا غړو د ملا منصور د ځایناستې د غوره کولو لپاره سلام مشورې پیل کړي دي. د طالبانو یو شمیر مشرانو د دې تر څنګ چې د منصور وژنه تایید کړې وای، د هغه د ځایناستې د غوره کولو لپاره ډېرې هڅې پر دې متمرکزې دي چې تر ډېره حده د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مخه ونیول شي. د طالبانو یو شمیر قومندانانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه شورا د نوي مشر په غوره کولو کې له ډېر دقت او احتیاطه کار اخلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات راپورته نشي او طالبان په څو ډلو ونه ویشل شي. د نوی مشرتابه لپاره د منصور د لومړي مرستیال سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا محمد یعقوب نمونه ډیر اخیستل کیږي. حقانی د هغه شبکې مشر دی چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې او له هغې مخکې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله بلل شوې ده. یعقوب د خپل پلار له مړینې وروسته د منصور له مشرتابه سره مخالفت څرګند کړی و. د رویترز په وینا که د ملا عمر د کورنۍ یو غړی د طالبانو نوی مشر غوره شي، هغه به د جوړجاړي د یوه اجماع سبب شي. د راپور په وینا حقانی د پاکستان له ملاتړه برخمن دی او یعقوب هم د افغان طالبانو په مشرانو کې محبوبیت لري، خو د طالبانو د شورای وغړي ویلي چې یعقوب نه غواړي مشر شي. د منصور د رقیب ډلې د مشر ملا محمد رسول ویان منان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې نوی مشر باید د ټولو طالب مشرانو په مشوره وټاکل شي، کنه اختلافات به بیا هم دوام وکړي.
بیا هم ګلبازی کمزوري خلک انډوالا په دې فکر کې دي چې بیا به د 3500 کسانو په اساس باندې مسلمانانو ځین وټاکي او دغه وروسته بیا انجام به راشي ویل چې مخکنی خلکو ده. نو زموږ دا نظر دی تر هغو چې اسلامي امارت لایم د شورای اهل وقت په شکل باندې ټاکل شوی نه، هیڅ صورت باندې افغانانو ته خصوصا مجاهدینو ته اسلامي امارت طالبانو ته د منلو وړ نه دی، هغه چې هر څوک او د هرې قبیلې او د هر چا زوی.
که د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي د منصور وژنه د طالبانو لپاره د سولې د خبرو یو فرصت بولي، د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې مخکینیو تجربو ته په پام سره د هغه وژنه به د سولې د خبرو هڅې لا ټکنۍ کړي.
ویل کیږي چې د طالبانو د کوټې شورا هڅې پیل کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر ځای یو کس د مشر په توګه وټاکي. ملا اختر محمد منصور د شنبې په شپه د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا منصور د ملا عمر د مړینې د خبر تر افشا کېدو وروسته نږدې کال مخکې د طالبانو مشر شو او د هغه د مشي پر سر د طالبانو د مشرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شول. طالبان به کوم کس اوس د مشر په توګه ټاکي؟ په پاکستان کې میشت د طالبانو له چارو با خبره خبریال سمی یوسفزی د مرکه په پیل کې فرشته نگاته وویل
تازمون تازه معلومات چې د مختلفو طالب زرایو او پوکوټه کې میشتو نور زرایو او نمتلا سکړي دغه داج تر وسه پوری د طالبانو په اصطلاح د کوټې شورا کومه رسمي غونډه نه ده جوړه شوې، یعنی د نن د سه شنبه تر واسوکې مې پوری خویل کېږي چې نن د ورځې په وګدو کې ممکن دوی یو غونډه وکړي او په دې باندې یو توافق ته سره ورسیږي چې طالبانو نوې مشر به څوک وي.
یوسف زئی صاحب، طالبان د نوې مشر د لپاره کوم کسان په پام کې لري؟
طالبانو زیاتره زرایي وایي چې دوی په دې فکر دي چې د ملا محمد عمر اخندزوی ملا یعقوب د طالبانو مشري ترلاسه کړي، نو دا خو به یو د طالبان د لپاره دوی وایي چې یو ښه خبر وي. البته د ملا سراج حقانی په اړه باندې ویل کیږي چې نوموړي څو وجوهات دي چې هغه نشي کولای چې دغه مشهد ترلاسه کړي. لومړی خدا چې هغه په نړیواله سطح یو پیژندل شوی جهادي او تروریستي ګروپ ګڼل شوی د امریکې هم د نوموړي پر سر د وجلو او د غدر منځ وړلو لپاره اقدامات او اعلانات کړي دي. بل طرف ته هغه پاکستان ته ډیر نږدې ده او ممکن پاکستان هم ونه غواړي چې دا هم حقانی په راتګ سره په پاکستان باندې نور هم فشار زیات شي. او بل وجه دا هم کېدای شي چې ملا سراج حقانی په خپل د کندهار نه ده او طالبان غواړي چې د طالبانو نوی مشري هم د کندهار او د دې سیمې په طالبانو کې پاتې شي.
سمی یوسفزی وویل چې طالبان به نن د خپل مشر د ټاکلو لپاره غونډه وکړي. تاسو کولی شئ چې تر وی خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540 بل شمیره د 0800 202 1555.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. مهرباني ستاسو نظر د سولې په اړه.
ما سولې پر برابر دا نظر دی چې سولې وې ښه خبره ده، او کچېره ونه چې د دې فایل په اړه شي لکم مثال په ډول منصور راغله.
بلې مننه. بلې ستاسو نظر مو واخیز. بل اوریدونکو به هم را واخلو. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو ده. بلې
محترم شنر سر تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
علیکم
سلام. څه خوښتا وسلوان مخالفین ورونو نظمان ته د ازادي دغه پروژې سره او دا شي دغه چې حلار تاسو وګورئ تقریبا د اجل مسکاله کې د افغانانو کې زمان دا طالبان او دا افغان دا چې نور د پاکستان لاسوتنه باید ځانو باسي او چې تر څو د ګناه غنن وزن
مانه لاسو نظر مهم واخیست. یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره ده. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دا تیس سدا کما شان وایس دا حقیقت خلک ته تشویش راکړي.
څه تشویش؟ بله، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهله. جګړو به د سولې به بیرته جګړې ته په یو ډول مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټرو مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دغه وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمیر پوځي هلیکوپټر ورکوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کېدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. خغلی رادمنش وایي د مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیه کې یو ډېر اهمه او ډېر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی، او همدارنګه د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن د سی افغانستان ته چورلکی کومک وکي.
لارګ مانی څخه په خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوري دی او کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي، او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټر مرسته کړې ده، او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلیو چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا ماستر دی او خپل ماستریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرسته د صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي، د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2018 میلادي کال کې حل شوي، او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي، خو پوځي کارپوهان بیا وایي له هم افغان ځواکونه د هوایی ځواک په برخه کې ستونزې لري، او هر څومره چې د افغانستان هوایی ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلی وي.
اوس هم ستاسو څو سمسونه د افغان بی سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلی دي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکي که طالبان نوی مشر وټاکي د سولې په بهیر به اغیز ونه کړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. مسلم ارمانی له هلمند لیکي د اختر محمد منصور وژنه به تاثیر ونه کړي، جګړې به دوام وکړي. عاشق الله د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ لیکي افغان حکومت د سولې خبرو ته دوام ورکړي تر څو ملت آرام ژوند وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند لیکي که ولسمشر د چابهار بندر په څیر له بهرنیو هیوادو سره ورته نور تړونونه وکړي د افغانستان اقتصاد به ډیر پیاوړی شي. اوس هم لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواد بهر د وسلوال مخالفانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د ترکمنستان د وارداتي برښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل سوی کمیسیون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسېدلې او خپله طرحه یې رسمن ولسمشر ته سپارلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ترمنځ د یو میلیون ډالرو مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان دفاع وزارت د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکاپټرو له مرستې هرکلی کوي. د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړې ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. اوکراین وایي د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 8 سرتیر وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د چچنیا په شمالي قفقاز سیمه کې یو ترنوال غوښتنه کړې ده چې هغه دوه اوکراینیان باید په 22 کاله بند محکوم شي چې په 1999 کال کې د چچنیای جلا غوښتونکو سره یو ځای جګړه کړې وه. او د پیسو نړیوال صندوق په د مالدوا په مالی سیستم غور کوي او دغه هیواد غوښتنې ته بیا کتنه کوي چې پیسې په پور غواړي. دا و د 10 مهم خبرونه د افغانستان یو شمیر د افغانستان او نړۍ د سپورتي خبرونه په اړه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخکړه د هیواد مهم موسی پټي خبرونه ته، د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم خپل دوهمه څلور ورځنی سیالي د پاکستان د حبیب بانګ له ټیم سره پیل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي اړیدو ویل چې د دوه ټیمونو لومړی څلور ورځنی سیالي په تیر کې مساوي پای ته رسیدلې و. د شارل هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم او د پاکستان ایچ پی ایل ټیم څلور ورځنی او دوه څلور ورځنی سیالي پراتونکې لري. دغه سیالي به 6 ورځې دوام وکړي. تاګل شوی د چی سبا د ترکمنستان په اشکاباد کې د سیمبا کروش سیالي پیل شي. د بدني روزنی د ریاست مشر عارف پیمان ازادي اړې ټول چی دغه سیالي هر دوه کال وروسته د ټولو آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د شغلي پیمان په خبره د افغانستان د سیمبا کروش ټیم هم په دغه سیالي کې د ګډون په هدف تیر ورځ ترکمنستان ته ولاړ. د یادونه ورده چی دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د معلولینو د فدراسیون مسؤل وایي چې په هیواد کې معلول لوبغاړي له سخت ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي رړي تو ویل چې اوس مهال افغان معلول لوبغاړي د سپورت ځنګړي ځایونه او داسې نوري اسانتیاوي په اختیار کې نه لري. شغلي خوشبین له حکومت څخه ورسنه وکړه چې د معلول لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د تونس لوی اسلام پال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د افغانستان په اړه بیا د چابهار د بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر سره شخیدلی یو.
افغانستان خلکو ته رسو دا نوی دروازې دي دنیا په خوا.
دا به هم واوري چې د کلی او پراختیا وزارت مو په تیرو 15 میاشتو کې د 4000 پروژو له بشپړېدو خبروي، خو په خوست کې د سړکونو له جوړېدو شکایتونه شته.
نو د سړک چې اوبه موته نه شي، دا سړک په ډېر دوام چې کین یو کول دوام دی وکې دی نه زیات دوام نشي کړای.
دا سړک روغ دی نه، دا په خالي خړو خور نه تر کول تر کړه نه یات لري نه بل لري.
تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه دی راډو اوریدل شي. د تونس لوی اسلامپال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت نهضه مشر وای چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لري وساتل شي او جماعت شای خلک سره راټول کړي، نه دا چې سره بیل کړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د تونس اسلامپال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کانګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږي او د راتلونکي کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند ورسته لدی چې د جمهور رئیس باجی سیفسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمېر خلک بیل شول، اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو، د کنګري په پایل کې داسې وویل:
اننا حارسون علی النعی بالدین.
موږ وړو چې دین له سیاسي سیالیو لري وساتل شي. جمعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بي پري وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خستل شي. جمعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیل نه کړي.
په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلی تر پاسون وروسته کله چې اسلامپال سیاستوال په دغه هیواد کې واک ته ورسېدل، د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافات زور واخیسته. نهضه ګوند تر پاسون وروسته د چارو واګې ترلاسه کړل، خو وروسته لدی چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي، واکې په خپل پریښوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبه ورځ پریکړه وستایله او ویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي چارونکو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بهلول د خاغلی غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نو موړی په تیرو 4 کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې شوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړې ده. سیاسي چلونکي بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ لدی انکار نشو کولای خاغلی غنوشي او ولسمشر سیپسی د کورنۍ جګړې مخونی ولا، او لدی هم انکار نشو کولای چې خاغلی غنوشي لنډو یو حالات سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپل اهداف ته د رسیدلو لارې بدل کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. خاغلی غنوشي د ګوند کنګری ته خپل وینا کې دا هم ویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او ریښتونولي لور تر ابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې مونږ ته زور او ځواک بخي. هغه ویل چې مونږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، بیا هم یو نړیواله موضوع راخلو. د خیر شیګنی او روغتیایي ادارو یو ائتلاف وي د 2015 کال په اوږدو او د 2016 کال په لومړیو درو میاشتو کې په 19 هیوادونو کې په روغتیایي مرکزونو قصي بریدونه شوي دي. تفصیل د اجمل انپراپور کې.
د نړۍ له ډیر څخه د زیاتو خیریه او روغتیایي ادارو یو ائتلاف په خپل تازه رپورت کې ویلي چې دا 2015 کال په اوګدو کې او د 2016 کال په لومړی او دریو میاشتو کې د نړۍ په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو بریدونه شوې دي چې په وینا یې دا مرکزونه په قصدي توګه هدف ګرځول شوې. په راپورت کې په دې بریدونو کې د ډاکټرانو، نور روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د وژل کېدو یادونه شوې او زیاتوي چې بریدونه د دې سبب شوې چې په دې سیمو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي له روغتیایي خدمتونو به برخې شي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای دا بریدونه له کولمبیا رانیولې په ټول افریقا، منځنی ختیځ، میانمار، افغانستان، پاکستان او تایلند کې تر سره شوی. د دې ادارې یو مشر لیونارد روبنستن چې د بلومبرګ د روغتیایي خدماتو د ادارې کارمند هم دی وای دا راپورت په ټول نړۍ کې پر روغتیایي تاسیساتو، روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د بریدونو بڼه او پراخوالی ښیي. دا لیونارد پوینا په ځینو مواردو کې دا بریدونه قصدي ترسره شوی او په ځینو کې د هدف ته ناسم تشخیص په نتیجه کې روغتیایي مرکزونه تر برید لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان ایلسن هم په روانه ونې کې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی ته په اشاره وویل.
وی سی ان ټوډیز کانفلیکټس د ډیسریګارد اف د جنیوا کنونشنز.
دا وی په نننې کړکیچونو کې موږ د جنیوا کنونشن ته به اعتنای وینو. همدارنګه وینو چې پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو د بریدونو د نر تر سره کولو قواعد هم لا پامه غورسول کیږي. موږ د سوریه، یمن او د نړۍ په نورو برخو کې په روانو شخړو کې دا سرغړاوی
کوو.
د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم پر روغتیایي ادارو او مرکزونو بریدونه وغندل. د خیریه او روغتیایي ادارو د ائتلاف د ریپورت په بنسټ چې تر ډیره په سوریه، افغانستان، عراق، لیبیا او یمن کې پر روغتیایي ادارو په بریدونو تمرکز کړي، په 2015 کال کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو 122 بریدونه شوي. په یمن کې د دا ډول بریدونو شمیر تر 30 زیات خودل شوي. له 2012 میلادي کال راهیسې په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام کاری ډلې 415 روغتیایي مرکزونه له منځه وړي، شپږ ډاکټران یې وژلي او 125 تنه نور یې سخت ټپیان کړي. په پاکستان کې په 2015 میلادي کال کې د پولیو د واکسینو په کارکونکو 20 بریدونه شوي چې په ترڅ کې د دې کارکونکو یو لستنه وشل شوي. د دې ریپورت په بنسټ په افغانستان، نایجیریا او سومالیا کې هم د واکسینو پر کارکونکو بریدونه شوي. د خیریه او روغتیایي بنسټونو د ائتلاف په خپل ریپورت کې د ملګرو ملتونو د شمیر په استناد وایي په افغانستان کې د حکومت مخالف وسلوالو په 2015 میلادي کال کې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکونکو درش په تبریدونه کړي. په ریپورت کې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکا د هوایي برید یادونه هم شوې چې د روغتون سوار لس کارکونکو او 28 ناروغان پکې وشل شول. د پداسیل کې د چی په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشر دوستۍ لومړنۍ غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو مشان برخه لري او په دې خبري اترې کوي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیواله ټولنه عکس العمل ته وهڅوي او همدارنګ په دې بحث کېږي چې څنګه په کړکیچونو کې بشري ناورین ناره کم کړئ شي.
ازادي رادیو لوونه ترو
اسادی رادیو د افغانستان په وخت د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار ته روبه پوری آشنا رادیو په منځني څپه دوله شپښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان، ایران او هندستان ترمن د چابهار بندر تړون تیر ورس په تهران کې د دریو واړو د هیوادونو د مشانو له لوري لاسلیک شو. دا بندر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ ملالی بشیر په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړه.
حافظی صاحب د دې موافقه عملی کار به څه وخت پیل شي؟
د 2002 کې موږ اولین ګشت لپاره چابهار ته ولاړو او هلته د حقوقي مسایل پیل شوي دي او ایرانیان دا ژمنه کړي چې افغانانو ته ځکه په ډېر اسان شرایط ورته برخه کې غواړي کې ته د نوي کال پورې هم موږ ته ځکه راکوي په ډېر ارزانه بیا په ډېر شرایط سره او د شاتي بندرې د دې چې د دې وکانو د لوري چې مخکې د لوی ډېرې حالته لنګر واشي اوس دې پراغه باندې د هغه هندستان د $50,000 د مرسته کړې هغه چې دې لای دې او په سمان کې د کلاتونو جوړول کار پیل کړی. زر تر زره دا پیل کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کېدای شي؟
چابهار بندر خاصا د هندستان، افغانستان او د ایران لپاره عمدتاً یو سیاسي بندر دی. دلته د غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی، لکه چې په کراچي کې شتون لري. دلته د نسته او د خصوصاً زموږ لپاره دی کله خاطر موږ بیره نه تنکیږي ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي درته د نتیجې خپل پاته په دا خاطر ډیر مهم دی. دوهم دا چې هندستانیان غوښتل د پخواسخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم مهاتو خوشپه وچلي سوداګري وکړي، اما دا ممکن نه و ځکه چې پاکستان دا نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په عین زمان کې دوی ژمنه کړې چې د افغانستان د اوسپنې کان د حجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کی او په کال کې 14 میلیون ټن د کنسنټری اوس په خپل صنایعي تویشي او دغه بندر لاري ډیر شیان تګور تکي د افغانستان د جیوکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه ده. د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه او نړۍ کې دا پورته کوي. په دې خاطر باندې دا مهم مسله
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب. ورسته پښتنه مې دغه د چې د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او کڅنګ؟
زموږ ترجیح خدای غدي چې ټول زوادونو سره د اکونومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همګرایي پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډي دي. شرقي افغانستان ته او جنوبي افغانستان ته پاکستان نږدې دي او په تیر بیا د وچې لارې کوم چې د سسخه واګیس ختیریږي دا واګا لارې ډېر نږدې ده او تقریبا 12 کیلومتر کې موږ دلی ته رسیدای شو. کدا لارې تخلاص وی دا شه کار دی زموږ په غټم دی پاکستان په غټم دی منطقې په غټم دی ځکه چې کاست اف سرویس یا کاست اف پروډکشن دا ټول پکې کمیږي. ولې کچېری دوی بیا څنګه ونه کوي نو مجبور شي د بدیل په هیڅ شباره ساده ټکوت.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو مشر ازرخش حافظي بوچه د چابهار بندر د افغانستان لپاره خورا مهم وباله. به هم یو اقتصادي مطلب راخلو. د افغانستان د کلیو درغونی او پراختیا وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د 112 میلیونو ډالرو په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې دي. د کلیو د رغونی او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. تفصيل د یوسف خان زادران په کاپ پراپور کې.
د کلیو درغونی او پراختیا وزیر وایي چې سږ کال د هغو پروژو په تطبیق تمرکز ډیر دی چې له مخې کلیوالو ته پاکې اوبه مهیا کیږي، کرنه ورسره وده کوي او مارکیټ ته لاسرسی اسانه کوي. نصیر احمد دورانی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دا چارې کولی شي د هر وګړي په ژوند کې تغیر راولي. نوموړی وایي چې اوس مال د افغانستان د نفوس یوازې نیمای برخه پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
د تیر مالي کال په جریان کې مختول 1,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزش باندې موږ تکمیل کړی او کټه خپل ته اوس پاره دي. سکهال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالی کال تیریږي. موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو د 112 میلیون ډالر په ارزش باندې تکمیل کړی دي.
دا پروژې تر ډیره د څخلو پاکو اوبو، کرهنه، اوبو رسولو، د وړو پلونو او سړکونو جوړولو په برخه کې دي. دا په داس حال کې راځي چې په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي په سیمو کې لا هم ډیر خلک د کرنې په زاړه سیستم زمکه خړوبوي او د څخلو د پاکو اوبو لښتونه محروم دي. دوی په باور د سړکونو بد وضعیت او مارکیټونو ته په وخت نه لاسرسي کرنې ته په پاملرنې بد اغیز کړی دی. که څه هم د کلیو درغونې او پراختیا وزارت د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د شاوخوا 80,000 لویو او وړو پروژو د تطبیق خبره کوي، خو د ملي شورا د غړو په باور په دې برخه کې ستر کارونه لا پاتې دي. پولیسي جرګه کې د غور ولایت استازي سید نادر شاه بهر د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل حکومت ته پکار دی چې د هری سیمې لومړیتوبونو ته په پام پروژې عملی کړي.
برای سروي پروژه ها کسای
تر اوسه د سروي لپاره کوم کسان نه دی راغلي. ځینې خلک چې تللی هم دي یو لومړی سروي کړي ولې داسې کار چې سروي نه هي شوی وي نه دی شوی. موږ هیله مند یو چې پروان کال کې د اوبو رسولو په تیر بیا د شلو د پاکو اوبو په برخه کې عملی اقدامات وشي.
د کلیو درغونې او پراختیا وزارت ډیرې پروژې د ملي پیوستون او سیمه ایزو شوراګانو لخوا تطبیقیږي چې پاملرنې تر ډیره په لرې پرتو سیمو وي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پروژې له کلیو څخه د ښارونو په لوري هم وغځوي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ د یو تړون په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بریتانیا سر اعظم خپل میرمن ته یو ډیر ارزان بای موټر اخیسته او خپل په یو قیمتي موټر کې ګرځرا ګرځي په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خصوص بیا هم د افغانستان موضوعات تعقیبو. لته مودې رئیس په خصوص شار کې د دې ولایت شاروالي لخوا د یو شمیر سړکونو او جادو د اساسي ترمیم کار روان دی. خصوص شاریان د نوې جوړیدونکو سړکونو پر کیفیت انتقاد کوي او وایي چې چیرې د دې سړکونو اساسي جوړولو ته توجه ونشي نو شای ډیر ژر تخریب شي. نجبولا الخیل له خصوص تر راپور لري.
د خوست خاریان د خار د سړکونو د اساسي ترمیم پر روان کار نیوکه کوي او وایي که چیرې د دې کار کیفیت ته جدي توجه ونشي نو دا سړکونه به ډیر ژر تخریب شي. دوی د نویو پخیدونکو سړکونو ستونزه دا بولي چې سړکونه جمپونه لري، سمندي پاخه شوي، د سړک اوبه نه وځي او په ځینو برخو کې د سړک پر خامو برخو ترکول او قیر اچول شوي دي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې مني خو زیاتوي چې د ښار پخواني سړکونه غیر معیاري او د سړک جوړونې له اصولو خلاف جوړ شوي نو ځکه د اساسي ترمیم سره سره هم ځینې ستونزې پکې پاتې کیږي. د خوست دوه تنه ښاریان په ښار کې د نویو پخیدونکو سړکونو په تړاو داسې وایي:
زه چینارګل نه میږم، د خوست سړک چې دا خړو هغه تر کول تال کړو، دا سړک ټول ټوټ جګ ټول جام لري. مثال چې سړک صفا شي بیا تر کول تال شي، یاره وروسته بیا پوخ شي.
زه بڅ خان یم، دا سړک روغ دی نه، دا په خالي خړو خور نه تر کول تال کړ نه یات لري نه بل لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوام وکړي، چې یو کول دوام وکړي ډیر دی.
د خوست ښار د سړکونو د جوړولو په باب انجینر عباسین روان وایي چې په اوسنیو سړکونو کې اصلي ستونزه دا ده چې سروېګانې یې تقریبي دي، نو دا چې په دې پروژو ډېر لګښت کېږي باید اول ډیزاین شوی وای. عباسین روان د سړکونو په باب یو بله مهمه ستونزه یادوي او زیاتوي چې د لښتیو د تخریب له کبله د پاخه سړک لاندنۍ طبقه اوبه جذب کړي چې په دې سره هم سړکونه زیان ویني. یو بل کس چې په خوست کې د ملکي روغتونو او درش کلي د سړک په اوږدو کې دوکان لري او د سړک جوړونې بهیر له نږدې ویني خپل نظر راسره داسې شریکوي:
ما نوم مزرګل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. دا نوی سړک چې جوړ شو پای داسې ووایې خپله د ترکول یا کیر جګیږي، د اوبه یوه طرف ته نه ځي، ډانډ پکې وي لوړې وي، نو سړک چې اوبه موته نه شي دا سړک په ډېر دوام چې کین یو کول دوام دی وکړي دی نه زیات دوام نه شي کړی.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر که څه هم د ښاریانو نیوکې او اندېښنې ترې یوه بریده پر ځای ګڼي خو زیاتوي چې د خوست د ملکي روغتون څخه د متون د درش کلي پورې غځېدلی سړک اساسي ترمیم د کیفیت له اړخه داسې ستونزې نه لري چې د پروژې تطبیق ته تر سوال لاندې راولي.
دا سړک اول وخت کې چې دا جوړېدو دا د انجینري نورمونو یا د سړک سازۍ د اصولو خلاف جوړ شوی ده. موږ بودیجې ته په کتو سخت کال دپاره یوازې د اسفالټو ترمیم نیول د پلان کې طبعا هر پروسه چې تطبیقیږي ستونزې موجودې وي. موږ هم امکاناتو ته غته په کتو ستونزې لرو، خو ستونزې په دا معنا هم نه دي چې موږ پروسه یوه پروژې تطبیق تر سوال لاندې راولي.
خوست ښاروال وړاندې وایي دا مهال په ښار کې د 2 کیلومتره ښاري سړک د اساسي ترمیم په ګډون د 161 میلیون افغانیو په لګښت 8 پروژې تر کار لاندې دي چې کارونه یې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. انجینر عبدالبصیر وویل چې ډېر ژر به د ښار د کبار سولای سیمې څخه د مجاهد څلور لارې پورې د جادې دواړه سړکونه اساسي ترمیم کړي او د دې جادې په اوږدو کې به د اساسي ګلدان د جوړولو کار هم پیل کړي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي له نویو جوړو شویو سړکونو شکایت لري. وړاندې به د نورستان په محبس کې د بندیانو له شکایتو تاسو خبر کړو، خو اوس به فرا ته مخه کړو. د فرا ولایت د مستوفیت ریاست چارواکي وایي خپل عواید څو برابره زیات کړي دي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د فراه ولایت د مصوفیت ریاست چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې 12 سلنه خپل عواید لوړ کړي دي. د دغه ریاست رئیس عبدالهادي باور چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په 1400 نیم لمریز کال کې کابو 2.8 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي چې د مالیې وزارت ټاکل شوي هدف یا تارګیټ 2.5 میلیونه زیات والی شي. دغه خبره دغه عوایدو د لوړوالي لامل د عوایدو بشپړ ټولېدل او د فساد څخه مخنیوی دی. باور همداشان زیاته کړي د فراه مصوفیت د هیواد په کچه د اتو مصوفیتونو په لړ کې هم راغلی چې د ولسمشرۍ معنی له خوا یې ستاینه شوې ده.
وزارت مالی چې مصروفیت ته پلان راکړی و 2.9 میلیونه افغانۍ و چې موږ د تېر مالي کال په اوږدو کې 2.8 میلیونه افغانۍ راټولې کړې چې 2.5 میلیونه او 15 لکه افغانۍ نسبت پلان ته زیاتې دي. او که دا د درنیو مالي کال په پرتله باندې مقایسه کړو موږ 70 میلیونه نسبت هغه کال ته زیاتې په 4.5 کې راټولې کړې وې.
خلک وایي د فراه ولایت مصروفیت په دې وروستیو کې د عوایدو په راټولولو کې مثبت ګامونه اخیستي. له بلې خوا د فراه د ګمرک عواید هم په دې وروستیو کې تر تېرو کلونو زیات شوي دي. اړوند کارپوهان وایي چې د عوایدو لوړوالی کولی شي دولت د دې جوګه کړي تر څو د بهرنیو مرستو څخه اوږه خالي کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د نورستان په محبس کې پراته بندیان د سرپناله نشتوالی شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه محبس ته ورغلی راپور راکوي.
په محبس کې 15 تنه چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي او په یوه وړه کوټه کې پراته دي په خیش په ورځ په زنځیرونو تړل شوي وي. څو تنو بندیانو د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډيو ته ویل.
نوم محمد ایوب دی، مدینه محاسبه اسبق د مستوفیت د نورستان. په دې موضوع کې د پرون پورې لس کسان او درې کسان پرون نه راغی، هغه سره دیارلس شو، دوه کسان نن په دې نن ورځ راغی چې هغه سره پنځلس کسان شو. همدغه یو کوټه ده چې تاسو یې نه، همدغه پنځه چپرکټونه دي پنځلس کسانو دپاره چې یو تشناب دی، خواته یو تشناب لري، دغه تشناب نه استفاده کوو.
امیر خدا یو کوټه دی، دلته نه منځ زیشته مکباره، نه د کیناسو زیشته ډوړې چې خورو، هم څوک په کټونه کې ناستي، څوک یو ځای کې ناستي، داسې ډوړې خورو کسان ډېر دي.
دوی وایي د ځای د تنګوالي او نشتوالي په وجه ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. خپلو مسؤلینو ته یې ستونزې رسولي، خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولې. د محبس یو تن مسؤول د ځان پیژنګلوي څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل.
زمانم سید رحمان ده، رتبه می سمون مل ده، احاطه می لرو. بل یوه کوټه ده چې هغه مونږ د خپل د امکاناتو په واسطه جوړ کړی هم ده، بل شی نه لرو. پنځلس بندیان اوس فعلا موجود لرو چې په یو وطار کې تاسو ولیدل، نو ژوند کول دلته ډېر مشکله ده. مونږ د مقاماتو نه، ریاست نه، وزارت نه، ټول ارګان و ته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راستولیم دي، شته دي، اسناد مونږ سره موجود دي. زمونږ مقامات هیڅکله د دې مابس په هکله هیڅ توجه نه ده کړی.
د نورستان استیناف څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي.
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبس خانه کې توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو، او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدل، دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده، او اوس هلته تقریبا 15-16 کسان متهمین او محبوسین موجود دي، او د امکانات هیڅ د پریوتو غوته نشته. زمونږ نه هیله ده چې تاسو کوم زیرابط ارګانونه چې د ریاست عمومي محبس ده او مملوت وزارت داخله ده، محبوسینو حقوق او اعاده کولو په خاطر مناسب او انسان چې باید ان کرامت انساني مددرو موږ سیاپو محبس کې ژوندو کې باید دا موضوع حل شي.
د نورستان امنی قومندانۍ مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یاد ستونز خپل مشران تر رسولي.
ما بس مونږ ودانې چې وایو دا تقریبا کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه لري، او بل خصوص د تشوي د امکانات هم بل هم دا مسله شاته ګرځول، او د خپل والي صاحب حالي زلي سره او د مقام کمانډوني حالي زلي سره څو کال تقریبا د دې ډیر امکانات و سیمه ترکل شوې دي، او تقریبا د دې بلاکو د پاره او خه اوسایز وند پاره د دوی تعمیر په ډیر جیک ډیزاین سره جوړیږي.
د هیواد په اکثر سیمو کې محبسونو ته عصري ودانۍ جوړې شوې، خو په نورستان کې اوس هم د څارویو په یو تنګ او تیار کوټه کې ساتل کیږي چې د زید نشټوالي په وجه ډېر ستونزې غالي. روح لانوري، ازادي رادیو، نورستان.
د بریتانیا رسنۍ وایي د دې هوا سر اعظم ډیوډ کامرون خپل میرمنې ته یو زوړ موټر اخیستی دی چې قیمت یې 1.5 پاوند دی، خو په خپل ډیوډ کامرون په یو جګوار ګرانبیا موټر کې ګرځي. په دې اړه تفصیل د بریتانوي رسنیو په حواله له اجمل انڅخه.
کله چې د کارول شو موټرو د پلورنځي مشر آین هاریس د ډیوډ کیمرون د امنیتي ډلې څخه په ټلیفون کې واوریدل چې د برتانیا صدر اعظم غواړي له د څخه کارول شوی ابي نیسان میکرا موټر واخلي، نو نوموړي خلمړی فکر وکړ خای د دوستان دی او د سورول غواړي. هاریس چې د ویتنی په نوم د زړو موټرو د بارګین سختن دی وایي له دوه غوښتل شول چې که امکان لري د جمعې په ماخام نیم ساعت اضافي په خپل پلورنځي کې پاتې شي، نو صدر اعظم کامرون به دا دویم لاس موټر چې 1,495 پاوند ارزښت لري وکتلی شي. خو نوموړي ګارډن ورځپاڼې ته ویلي په دې خبره کې دوه زړې وم او فکر مې کوه هسې نه ملګري مې وي او په ټوکو مې تیر باسي. هاریس وایي بالاخره یې پرېکړه وکړه چې په خپل پلورنځي کې پاتې شي. د زړو موټرو د پلورنځي د څښتن وای په ټاکلي وخت خغله کمرونه او امنیتي ساتونکو ورورسیدل، او دا هغه څه و چې ما فکر نه کاوه رښتیا به پیښ شي. د نوموړي په وینا صدر اعظم موټر ته په سرسری نظر وکتل، نه د داسې چا په توګه چې د موټرو په تخنیکی مسلو بلد وي. د زړو موټرو د کاروباري ویلي صدر اعظم ته په بیا کرایه ورنه کړ او هماغومره پیسې ترې واخیستې چې د موټر پر هنداره یې لیکلی وو. هاریس وایي کله چې د برتانیا صدر اعظم ورسره حساب کتاب خلاص کړ او لاړ، نو لزان سره فکر وکړ چې پر صدر اعظم موټر وو پلوره. هغه وای د ډیوډ کامرون سره کوم ځاګړی چلن ونه کړ. نوموړی وای فکر کوي چې د هغه امنیتي ټیم له صدر اعظم سره زما دا ډول چلن یو څه سپین سترګي وګڼله، خو د زړو موټرو د خرڅلاو د مرکز د مشر وای که چیرې ډیوډ کامرون د 60,000 پاونډو موټر اخیسته خایي چلن یې ورسره بل ډول وای. ډیلی میل وای د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون خپله په جګوار موټر کې ګرځي، دا د تورېستي بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره ځانګړې زغرواله بڼه باندې جوړ شوی او 200,000 پاونډه ارزښت لري.
ازادي راډیو د دې او ساته خبري مجلې ورستي او ترسيدلي او زحمت چې بر لتا سو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجلې کې مو دا مهم موضوعات درلودل. د افغانستان اجرایی رئیس د ترکیې د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبري وکړه او یاد مدني ورته وویل ک طالبان سولې ونکړي دوی به د هغوی پر ضد لاس پکار شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شای له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندای شي او د افغانستان دفاع وزارت هیله مندي چې هند به نوی هلیکوپټر ورکړي.